السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو د خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوای د تیرې میلادي میاشتې د سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا لس زره جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچاري لیف ویب خپرونې پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي، د تیرې میاشتې اورښتونه او سیلابونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د خبرونې په لیکنه دغه سیلابونو ویجاړې شوې کرنیزې ځمکې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو سیمو کې ډېرې ځمکه ویجاړې کړې دي. په وروستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې د ځاني تلفات تر څنګ همدارنګه په سلګونو کورونه څنات یا هم بشپړ ویجاړ کړي او ګڼ څاروي هم مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي که افغانستان کې سلو کسانو ژوند کولی و څلوېښت به د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ و. دې پروګرام نن په خپله ایکس شبکه لیکلي چې په افغانستان کې سل کسان نه بلکې درې څلوېښت میلیونه وګړي ژوند کوي چې څه باندې یو پر درېیمه برخه یې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ویان تېرې اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه اداره د بودیجې د کمښت له کبله په راتلونکي جون میاشت کې یوازې پنځه لکه کسانو ته بیړنۍ مرستې رسول. د طالبانو حکومت او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ څه باندې 200 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د دیار له سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي. دغه تړونونو له مخې بل افغانستان څخه ترکمنستان ته د ودانیو سیخ د مرمرو ډبرې او رنګ صادریږي. د ترکمنستان ترن خبری آژانس بیا پرون په دې باب لیکلي چې په هرات ولایت کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو پرون په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د آژانس بیا د تجارتي تړونونو یادونه نه ده کړې. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفع به پوځي عملیات مخته یوسي. اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه خبرو ته دوام ورکوي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفع له ختیځو سیمو شاوخوا سل زره کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفع پوځي عملیات د نه زغملو وړ دی. ګوتریش نن سهار وختي په یو ویډیویي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خبر کړی، په غزه کې اوربند حیاتي بللی دی. هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات به ناوړه بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې اسرائیل پرون ناوخته پر رفع هوایي بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزې جنوبي ښار رفع د حماس ډلې وروستي مورچل ګڼي، خو امریکا، ملګري ملتونه او نور اړخونه په دې سیمه کې چې په غزه کې شاوخوا 1.4 میلیون وګړو له جګړو پناه وروړي، د اسرائیل له پوځي عملیاتو سره موافق نه دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سهشنبه د بالکان حوزې هیواد سربیا ته روان شوی دی. د رویټرز په وینا د هغه سفر له یوې سمبولیک نیټې سره برابر شوی. هغه دا چې نن د می ومه په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جټ الوتکو د بمباری 15مه کلیزه ده. په 1999 کال کې پر کاسوو د ناتو د هوایی بریدونو په ترڅ کې د امریکا جټ الوتکو په بلګراد کې د چین پر سفارت 15 بمونه وغورځول چې له کبله اور ولګید او درې چینی یادباب کې ووژل شول. امریکا هغه مهال د خپل بمباری په اړه بخنو غوښته او د چین پر سفارت برید یوه تیروتنه وبلله. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی دی. وروستیو اورښتونو تر ډېره بزګرو ته زیان اړولی دی.
خام کورونه دي او چا کوټې راوړې دي، چا دیوان راوړې دي، زموږ خپله یوه کوټه هم راوړې ده.
د خبرونه دوهمنی مې کې 25 دقیقې بحث مهم په بحث مهم دا مسله چې ډېر چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې کوکنارو کرشاو خو 15 سلنه کم شوی خو بزګرو سره د بدیل کښ په برخه کې ولې لازمه مرسته نه ده شوې.
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره. موږ فکر کوو چې نړیوي او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو په ښارګوټ کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو.
دا ولین زل د چې د موږ غاک چا واوریدو الحمدلله کلینیک د کومي چار چې اوس روان دي. موږ غواړو چې دغه ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چاري روان شي.
په یو راپور کې بوهوري چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د جګړې له ورستي حاله خبر شي. دا به واوري چې حماس په غزه کې د جګړې د اوربند موافقه منلې خو اسرائیل وایي چې پر رفع به پوځي عملیات دوام ومومي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو د خبرونه لمړی موضوع ته د سر صلیب او سری میشتنی نړیوال فدراسیون روان په سر لای په افغانستان کې د اقليمي بدلون او موسمي پیښو لامل د بشري وضعیت لا خرابېدو اټکل کړی دی. د فدراسیون په خپل نوی راپور کې ویلي چې د ورسته وسلابونو لامل د افغانستان په څلور شته ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوخته او ترڅنګ د سلابونو لامل رامسته شوی ویجاړو ویجاړیو کرنیز او حیواني سکتور خورا ډیر ځپلای دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي وای بیړنې مرستو ته اړتیا لري. ځکه د دوی په خبره سیلابونو یو کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. جزئیات دی امید زهیر مل پرپورت کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي داسې مهال چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري وضعیت سره مخ دی، په دې هیواد کې د روان پسرلي په پاتې ورځو کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو د احتمال له امله د لا ډیرو ویجاړیو اټکل شته. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل نوي راپور کې چې د می په 15 مې ناوخته خبر کړي لیکلي، په راتلونکو شپو ورځو کې د لا ډیرو بارانونو احتمال شته چې په ځانګړي ډول به د افغانستان په مرکزی، جنوب، ختیځ او جنوب لویدیځ سیمو کې د 1.5 میلی مترو په اندازه ووریږي. دا فدراسیون د اټکل خارج سیمو ته یو جدي ګواښ بولي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون داسې مهال د اندېښنه ښیي چې له قولې وروستیو کې سیلابونه او طبیعي پیښو افغانان خورا بد ځپلي او د نورو ورته حادثاتو پر وړاندې د دوی د مقابلې ظرفیت تر ټولو ټیټه کچې ته راښکته کړی دی. د فدراسیون په خپل راپور کې د افغاني سری میاشتې له قوله خبر ورکړی چې د اپریل له 14 تر 16 د افغانستان په څلورو شتو ولایتونو کې د سیلابونه او طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه یو څلوېښت تنه مړه شوي، څلور اتیا تنه ټپیان شوي، 8202 کورونو ته زیان اوښتی، 15202 څاروي له منځه تللي او 4809 شپې تجربه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. آی اف آر سی زیاتوي د سیلابونو له امله سړکونه، ښوونځي، پلونه او پلچکونو په ګډون عامه زیربناوې هم زیانمنې شوې دي. د افغانستان کرنیز او حیواني سکتور یوه بله مهمه برخه ده چې د دې فدراسیون په ټکو د سیلابونو راوتو اغیزمنه کړي او له همدې امله د افغانانو خوراکي خوندیتوب ته لا ډیر جدي ګواښ متوجه دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د بیړنیو بشري مرستو په اړتیا د ټینګار ترڅنګ خبرداري ورکړی چې د افغانستان سلیر ویشت میلیونه وګړي داسې مهال چې هیواد د وچکالۍ، د تودوخې د نوې څپې، سیلابونو او د اقلیمي بدلون له امله موسمي پیښو سره مخ دي، هر څه ژر نغدي مرستو، سرپناه، خوراکي توکو او خپلو حیواناتو ته د خوړو یا وښو لپاره اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم د خپل نامناسب وضعیت په اړه غږیږي او وایي سیلابونه یې کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. د کونړ اوسیدونکو حزب الله
مشکلات ډېر دي، بارانونه دي او کوټې راولېدي دي. کلی زموږ یو کلی دی چې ټول خام کورونه دي او ټول چا کوټې راولېدي دي، چا دیوان راولېدي، زموږ خپله یو کوټه هم راولېدلی ده او دیوالونه هم راولېدلي دي او کوم مرستې موږ سره نه دي شوې تر اوسه پورې.
د ننګرهار اوسیدونکو الفت الله هم وایي سیلابونو د نورو زیانونو ترڅنګ د کاروندو پاخه فصلونه لمنځوړي او اوس هر سجر بیړنې عمرستو ته اړتیا لري.
داړو ندارو او مرستندوی موسسو څخه موهله غوښتنه ده چې د غزمن د سپینغر لسالې په سیمو کې خلکو متضرر شوي دي، دوی سره مرستي وکړي.
دا غوښتنې او اندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې ورستوي ورځو کې نږدې د افغانستان لبیا لابیل ولایتونو د سیلابونو دراوتو په پیښو کې خلکو ته د ځاني زیان په ګډون د مالی خساراتو راپورونه هم ورکول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې په هر سلو کسانو کې وڅل وخت دی ژوند پات کې دوه لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پانه لیکلی چې د افغانستان د نږدې 3.5 میلیون وګړو له درهمې برخې څخه ډېر له لوګ سره لاس ګریوان دي. د پتا سوال کې چې یو شمیر بی وزله ان کورنۍ وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند پات کې دوه لپاره مرستو ته اړ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوند پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 3.5 میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. WFP زیاتوي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمیر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکي گیتی وایي چې مېړه یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپل بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولای نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د پنځو وچ ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسې ګو ژوند زندگی هم د سی خاص جوړ نه ده، مشکلاتونه سره ډیر مخ دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ ته سي کومک کیو یا دا زما خور د لکدا مش په مش دي توینه کمای خو موږ سي خوري وسنه لرو چې دته یو خوراک کورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته بل افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویاند مرستیال ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې نیم میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپنا، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای په غزه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. جوزف بوریل دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اسرائیل ټانکونه د غزې په جنوب کې رفح ښار ته ننوتې دي. د ملګرو ملتونو سره منشي انتونیو ګوتیرش هم پر رفح ښار د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللې دي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې د پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سیشن په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړنګ کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمين کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې را په شارته چې لې مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس جلیل چارواکو سره د اوربند پر سر خبري حساس پړاو تر رسیدلې، د غزې تړانګې په جنوبي شار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د غزې پر جنوبي شار رفح پوځي عملیات د نزغملو وړ یو کار بللی و.
په رفح کې ځمکنۍ جګړه به د نه زغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانوونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوا نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولای سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نور برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 15 ورځنۍ سیالیو وروستۍ لوبه هم د 15 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری تمامه شوه. دغه سیالۍ چې نن سهار وختي امپل شوې و سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زادران 4 او ننګیالي خروټي 3 لوبغاړي سوځولې دي. افغان د لوب ډلې وکړای شول چې هدف د 15 وکټو په سوځېدو سره په 45 اور کې پوره کړی. په دې سیالۍ کې هم ریاض حسن خوځلې تغه څلو راویا ناسوځېدلې منډې وکړې. د غرض شاهد الله کمال 40، درویش رسولي 15، ننګیلي خروټي 10 منډې وکړې. د دې ولود چې دغه لوب لړۍ درې د دوه د سریلانکا الف لوب ډلې ګټلی او تر دې وروسته به د مئی میاشت په 11 دوه لوبډلې یوازنۍ بله سیالي ترسره کوي. په دې اړه به په نننیو خبرونو کې نور معلومات هم واوري. خو اوس بلا شو د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته ګردیز اړوند د کډوالو په ښارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړو دو کار پیل شو. دا روغتیایي مرکز چې د 3,00,000 ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری په مالي ملاتړ جوړیږي. ځایي خلکو لپاره به د داخله ماشومانو د زیږون جراحۍ او واکسینو په برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو له کبله په یاد سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له خاره په نسبتا لرې سیمه کې ده په خوای خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکي نیکنام مشال راډیو ته وویل
دا اولین ځل ده چې موږ غاګ چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي موږ غواړو چې دغه ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي او دلته موږ ستونزې نور هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې 43 کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشو دی کلینیک.
د نور افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکو هم له بیکاری او بیوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېرې کورنۍ نشي کولای د خپل اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو مولوي نور خان وایي
اکثر خلک دلته چرغولې دي، بيځه شوې دي، نو هغه بیکار دي چې د غوی ته د کار زمينه برابر شي او د هغوی سره عاجل برستي وشي چې د غوی د مشکلات حل شي او څنګه ځستون چې ده
د رزق او وسیله ته برابر شي چې غستون دي مشکلات حل شي کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومان او ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحي په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوې موجود وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیموالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیرالله منصور ویل
موسسات یا انجوګانی په دې چې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت ته مشکل وي، نو ما او تا په خپل لاس باندې غو پروژه لزن سره مخامخ کوو. نور بابیا سره خپکیګو کچې ته د پروژې ته په پرکم رقم وسایل او امکانات په کړنو باندې کده پروژې ته موږ او تاسو مشکل رسو.
د چارواکو په چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1 میلیون افغانان له ایران بیرته هیواد ته راوختي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې 6 لک افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتیدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
د نورستان په وانټ وایګل او واما ولسوالیو کې بیا پر یو شمېر ښځو د هګیو چرګي ویشل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې کار سره به ښځو ته د خپلو کورونو کې د ګټې وټې او عواید ترلاسه کولو زمینه برابره شي او دوی به هم د دوی به په دې کار سره اقتصادي ستونزې او څه هواري شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانت ویګل ولسوالیو کې خزو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاکه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې په شاکه کارونو بوخت خزو ته په ټول ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او چولو وسایل ویشل او وسی په واما وانتویګل ولسوالیو کې 400 او خزوته د هګي او چرګي ورکړي.
د سرچو موسسې له خوانه په واما وایګل ولسوالۍ کې 400 نفر ته د هګي او چرګان توزیع شوی دی او هر کورنۍ ته د هغه مربوطه د اوبوس خلو او د دانې د خوړلو او وسایل ټول توزیع شوی دي او هغه پروګرام چې ته تکمیل شو مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوی دي.
خاغلی افغان راته وویل هر کورنۍ ته 15 چرګي د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپل په خو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه خزو ته کاروبار برابرول ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصادي پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو اندازه وایډ لاسته راوړي.
هغه وایي کوخخ کوي چې په نورو برخو کې هم خزو ته اسانتیاوي برابرې کړي او له اوسنۍ ستونزو یې بهر کړي. کوم کورنۍ ته چې د هګۍ او چرګي ورکړل شوی پرې خوخی دي، خو وایي الیوی خو د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او لبل پلوی ډیرې کمزوري او ناروغ دي. په خبرې ګومان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم خوتلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پشاخه کارونو د بوختو خزو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړيږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی هم درنګه له اړوندو چارواکو د روزګار موندلو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلورلارو ترمنځ غځېدلی سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار د اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دو تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه زو او راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوک کې سار راځي ماښام.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمیر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 کې تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا ته تنه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکانه ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبد الله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روزانه دلته د ازمیر سیمه کارټو ته د افغان بیسی مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیغامونه راځي چې تاسو د خپل سیمه کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې رجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمه کارټونه رجستر کړی دي پر کاغذ د سکرو باندې، خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګي انسته په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګي انسته د نور مخابراتي شبکو نمائندګي انسته خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زمرد اسلامي امارات مجاهدینو سمدا غوښتنه د چتاسي پلا د افغانستان پر ولسوالۍ کې مثال د خبري پر ولایت کې پر ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدای پاک دې وکړي چې د غزمیر ژغ مسولین واوري او په دغه عمل وکړي چې د مشکل مرته ورور اسانه کې. یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو جوړ او روغ یاست.
مش دا پیشنیاد لرو دا نیت ډیر ګران دی د مسؤلینو څخه دا خواهش کوو چې دا نیت یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو دا څخه ډیر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران دی، بیا په تیره ده بې سیم ده، کار هم نه کوي، کوي هم نه دی، ډیر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پورې دا موږ غږ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې